سلامونه، ستړي مشه. افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو اوس زموږ حق لاسه ته راډیو نه څلور ساعته ورېدل شي. دا سهار لشپګو د مخام تشپګو پر لندو سپونو نس یو ش او پنځم شمترو د مخام لشپګو د سهار تشپګو په منځنۍ څپه دوه لشپګ نوي. د خبري مجله په خبرونو پیلو. د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې دوی فکر نه کوي چې د نړۍ په بل ځای کې دي د ښځو حقوقو دومره تر پښو لاندې شي لکه په افغانستان کې. ریچارډ بینټ د خبر ازادي راډیو ته د جمعې په ورځ په ځانګړي مرکه کې وکړه او زیاته کړه چې په ځینو نورو هېوادونو کې هم نجونو او ښځو ته حقوقونه نه ورکول کېږي، خو هیله شته چې په راتلونکي کې ښځې له خپلو حقوقو څخه برخمنې شي. طالبان وایي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقوقو ته ژمن دي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، تر شپږم ټولګي ورپورته یې د نجونو ښوونځي بند کړل. بیا یې نږدې یو کال وروسته د پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ وتړلې. همدارنګه یو شمېر نور بندیزونه پر ښځو لګولې دي چې د بشري حقوقو د ډلو له لوري اغندل شوي. دا کاسا زر پروژې عملی چارې چې د منځنۍ آسیا برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالوي په پسرلي کې پیلېږي. د خبره د طالبانو ویان سبیلا مجاهد پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر نن خبر کړی دی. ورسره لیکلی دی چې د دې پروژې د عملی چارو د پیلېدو موافقه د جمعې په ورځ د قرغزستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو. پر دې پروژې چاتم او چارې د جمهوری نظام په وخت کې بشپړ شي تر یو میلیارډ ډالرو ډېر دغه ترازی چلوه برخه نړیوال بانک په غړ اخیستیده. د دې پروژې لمخې د قرغزستان او تاجکستان 1300 میگا واټ برېښنا افغانستان او بیا پاکستان ته انتقال کی. آصف علي زرداری د پاکستان د پیپلز او مسلم لیگ نواز ګوند مشرک کاندید د پاکستان د 14 ولسمشر په توګه انتخاب شو. لدی سره د سیالۍ ته محمود خان اڅکزی د سنی اتحاد شورا له لوري چې د عمران خان تحریک انصاف ګوند یې ملاتړ کوو ولسمشر ته کاندید و. آصف علي زرداری د پارلمان 255 رای واخیستې او محمود خان اڅکزی 119 رای خپل کړی. آصف علي زرداری په 2008 کال کې هم د پاکستان ولسمشر شوی و. امریکایي سمندري ځواکونه وایي چې د دوی بیړۍ وو او الوتکه د سره سمندرګي پر سره د یمن د حوثیانو 15 بیپیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. د امریکا مرکزي قمندانې وویل چې ځواکونه د حوثي ترهګرو چې ایران یې ملاتړ کوي پراخ بریدونو ته نن سهار د 4 بجو او 6 بجو ترمنځ وخت کې سوابر کړی دی. دا پیښه 2 ورځې وروسته تر دې رامنځته شوه چې د حوثیانو یو توغندی د عدن په خلیج کې یو تجارتي کښتۍ په نښه کړې وه چې پکې 3 عمله وژل شول او نورې سپرلۍ مجبور شوې چې بیړۍ پرېږدي. او د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې د شدید اورښتونو له امله د افغانستان او ایرلند ترمنځ دویمه سیالۍ لغوه شوه. ټاکل شوی وه چې نن شنبه د دواړو هېوادونو ترمنځ د کابل پر وخت د مازدیګر 4 بجې یا د سیالۍ پیل شي. خو افغان کرکټ بورډ ادارې په دې تړاو په یو خبرې کې ویلي دي چې دا لوبغالي د ډېر لوندوالي له امله د تخنیکي ټیم او نورو مسؤلینو د پریکړې پر اساس یا د سیالۍ لغوه شوې ده. د دې لوب لړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د 15 منډو په توپیر ګټلې وه. وروستۍ لوبه به د مارچ په 12 نیټه ترسره شي. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې په مجله کې را سره دا مطالب اوریدل شي. دا چې د روژې په درشل کې او د کابل په شمول د هغو کسانو اندېښنې به در سره شریکې کړو چې وایي روژې ته یې هېڅ تیاري نه ده نیولې. د دې تر څنګ په افغانستان کې به د ښځو حقونو ته هم تم شو. دا چې پرون د مارچ 8 وه، یو شمېر نړیوالو سازمانونو غوښتنه کړې ده چې طالبان دې د افغانو مېرمنو حقونه خوندي کړي. دا چې کوم سازمانونه دي او په دې اړه پرستیو کې چا خبرې کړې دي، په دې اړه هم درته جزئیات لرو. ننګرهار ته به هم ورشو چې هلته د نارنج ګل میله وه.
افغانستان یا رب اختیار.
زعفران دی په دې اړه چې نارنج ګل ولی په پسرلی کې جوړي یو په دې وخت کې په ننګرهار کې څه داسې خاص وي چې د شاعرانو پام وروړي وړاندې به په راپور کې درته وایو. همدارنګ د هغه زده کوونکو ستونزې به هم درسره شریکې کړو چې غوښتنه کوي باید په مورنۍ ژبه زده کړي وکړي.
په خپله مورنۍ ژبه کې راته تدریس وشي نو ډېره به ښه وي.
چې په کومو ښوونځیو کې په مورنۍ ژبه تدریس نه کیږي په دې اړه هم درته وړاندې جزئیات لرو. نړیوالو مطالبو ته هم تم کیږو. په وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه به هم راواخلو. نور مطالب مشتملتیا مبارک.
د شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو زه فريده سيال د شمس الحق آزاده د تخنیکي چارو په سمبالښت قرباني یو. رازو د مجلې نومړي راپور څه د روژې د مبارک میاشتې په رانیژدو کېدو سره په کابل ښار کې یو شمېر بیوزله کورنۍ وایي چې د سږنې روژې لپاره هیڅ ډول تیاری نه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د دوی اقتصادي تاوان ښه نه دی او د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو د بیو لوړېدو ته هم اندېښمن دي. خو د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ادا کوي چې بازارونو کې د نرخونو په کنټرول کې جدي دی او هیڅ چاته د توکو د ګران پلورلو اجازه نه ورکوي. تفصیل څنګه کارونه ورو
نسبت به سال گذشته بسیار اقتصاد ما ضعیف از آمادگی خاص نگرفت.
مرسل د پخوانی جمهوری نظام یو له حقوق کارکونکو څخه ده چې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په کور ناسته ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا چې د بیکاری له امله اقتصادي وضعیت دا مهال ښه نه دی نو د تیرو کلونو په څیر سږ کال د روژې لپاره سم چمتووالی نه لري.
د کورنۍ ستونزې ډېرې دي. ما خپل هم چمتووالی نه دی نیولی. د امارت له واکمنې دو مخکې چې کله مې معاش درلود بازار ته بتلم او د روژې لپاره به مې سودا اخیسته. له بده مرغه اوس مهال یوازې زه نه بلکې ټول له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. بس تېروې نو بله چاره نشته.
نوموړې وویل چې د خپل درې کسیزې کورنۍ سرپرسته ده چې مور او یوازینۍ خور یې پکې شامله ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په ډېرګو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او دا کار د هغو زرګونو ښځو د بیکاري لامل شوی چې د خپلو کورنیو له اقتصاد سره مرسته کوله او یا یې هم د خپلو کورنیو د مالي چارو بشپړ مسؤلیت پر غاړه درلود. د کابل یو شمېر نور اوسیدونکي هم د خپل ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومته غواړي چې پر بازارونو جدي کنټرول ولري او په ځانګړي ډول د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو مخه ونیسي. یو له دوی څخه مصور ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې ښه نه دی او اندېښنه لري چې که د روژې په میاشت کې هټیوال نرخونه لوړ کړي ښایي روژې له ستونزو سره تېره شي.
خلکو کاروبار نسته زخپل اشخ په شخصن روزګار به ډېره خرابه دي. دولت نه دلیل لرو چې تجاران ته مه پرېږدي چې دا مالونه روژې روان دي. په خیر خلکو ډېر شوینه ذخیره کړي دي. زندګیان ذخیره کړي دي. فورمیم ذخیره کړي. مربع او درشوینه او تاریخونه وګوري.
د کابل خاریانو د معلوماتو له مخې اوس مهال د کابل په بازارونو کې د یوې بورې وړو بیه 1550 افغانۍ، د یوې درې نیم منه بورې وریجو بیه 2200 افغانۍ او د یو دوه منی پیپ غوړیو بیه 1460 افغانۍ ده. دوی وایي چې اوس مهال نرخونه ډېر لوړ نه دي خو د اقتصادي ستونزو له امله ورته په دغه نرخ هم د توکو اخیستل ستونزمن دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ادا کوي چې د خوراکي او نورو توکو بازارونه کنټرولوي او هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. د دې تاریخ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل.
د دوه نیمو کلونو څخه ډېره موده کېږي چې د کابل ښاروالۍ په دې ښار کې نرخنامې توضیح کړي دي او کنټرولوي. اوس نرخونه ډېر ښه دي. موږ هېڅ چاته اجازه نه ورکوو چې پر عمده پلورونکو، پر ټن پلورونکو او یا پر خلکو ظلم وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال په افغانستان کې د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو سره د خوراکي توکو بیې د تیر په پرتله لوړېږي او خلک په ځانګړي ډول بېوزلې کورنۍ له ستونزو سره مخ کېږي. د بېوزلو کورنیو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې په بېسارې کچه زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د معلوماتو له مخې سږ کال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو. قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
به هم افغانستان کې پاتې کیږو. د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یو لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره بیړنۍ اقدام وکړي. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یو لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان جنو او خزو ستونزو ته پاملرنه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان، د ازادۍ کور، د بشري حقوقو د مدافعینو ټولنه، د بشري حقوقو د څار سازمان، د ښځو لپاره د سولې او خپلواکۍ نړیوال فدراسیون او یو شمېر نورو بنسټونو په دې ګډلیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په ګډون د فعالانو د زورونې مخه ونیسي او په طالبانو د زیات فشار راوستلو له لارې افغان میرمنې په ټولو خبرو اترو کې شامل کړي. دا ګډلیک چې تیر شپه ناوخته د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی پکې راغلی، په 2021 میلادي کال کې د واک لبیا ترلاسه کولو وروسته طالبانو د نجونو او خزو په حقونو د ظالمانه بریدونو په پایله کې یو جدي بحران رامنځته کړی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو توماس ویست او رینا امیری د یاد مناسبت په اړه په بیلابیلو بیانونو کې ویلي چې د طالبانو د سختو سیستماتیکو او افراطي فرمانونو په وړاندې د خپلو حقونو د دفاع په برخه کې د افغان میرمنو او نجونو د زړورتیا ستاینه کوي. توماس ویست په خپل اکسپانډ په یو بیان کې لیکلي دي چې د افغان جون او خوځو لټولو هغو هڅو او زړورتیا او درناوی کوي چې غواړي په هر کچه د کار تر څنګ تعلیم وکړي، څو خپل حقونه خوندي او د ژوند په ټولو چارو کې برخه واخلي. رینا امیری بیا په خپل بیان کې چې د هغې په اکسپانډ خپور شوی ویلي، موږ د طالبانو د سختو سیستماتیکو او افراطي فرمانونو په وړاندې د خپلو د حقونو د دفاع په برخه کې د افغان میرمنو او نجونو د زړورتیا ستاینه کوو. د افغانستان لپاره د امریکا شار ظافری کرنډیکر هم ویلي، افغان خزه د افغانستان د راتلونکي لپاره اړینې دي. د سولې د نوبل جایزې ګټونکو او د نجونو د زده کړو فعالې ملالی یوسفزی بیا ادعا کړی چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د خوځو پر وړاندې د زور زیاتی موضوع ته د پام وړ پام نه دی کړی. اغلی یوسفزی د جمعې په ورځ د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته چې د خوځو د حقونو یو شمېر مخکښو فعالانو هم پکې حضور درلود وویل، د خوځو په وړاندې د طالبانو سیاست لنډمهاله نه بلکې په ډېر دقت محاسبه شوی دی.
داسې ښکاري چې دا نړیوالې ټولنې ته ډېره مهمه مسله نه ده. زما په اند دا یوه ډېره مهمه مسله ده، البته که غواړو طالبان او د هغوی ایدیولوژي وننګو، ځکه له افغان نجونو یوازې ماشومتوب نه بلکې راتلونکی اخیستل شوی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما همدا تېره ورځ هم په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو په پای ټینګار وکړ. طالبانو پر افغانستان تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار تر څنګ پر ښځو بیلابیل محدودیتونه لګولي. داسې مهال چې طالبانو تل ادعا کړې چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، د بشري حقونو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو هیوادونو د طالبانو حکومت په وار وار د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو نه په پراخه سرغړونه تورن کړی دی.
راپور کې مو اوریدل چې د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یو لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه بیړنۍ اقدام وکړي. بل پلوه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ویلي دي چې د افغانستان نجونې لکه څنګه چې په افغانستان کې حقونه اخیستل کېږي، په ټول نړۍ کې هیڅ داسې هیواد نشته چې له افغان نجونو او ښځو دغه ډول حقونه اخیستل شوي وي. ورزو د دې خبرې په دې کلیپ کې اورو.
8th of March is International Women's Day.
د مارچ اتمه د خځو نړیواله ورځ ده. هغه ورځ چې په هغه کې په ټوله نړۍ کې د خځو د قدرت، استقامت او جرأت ستاینه کیږي. په افغانستان او نورو ډیرو هیوادونو کې د خځو حقونه تر پښو لاندې کیږي، خو فکر کوم په هیڅ ځای کې د افغانستان پرتله دا حقوق دومره نه خوړل کیږي. فکر کوم هغه وخت را رسیدلی چې د خځو د لاسته راوړنو ستاینه وکړو او هیله من اوسو چې راتلونکی کال د افغانستان د خځو لپاره د خوښۍ کال وي او وتوانېږو چې دا ورځ ډیره ښه ولمانځو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر ریچارډ بینټ و چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه خپل اندېښنه ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې شریکه کړې وه.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
به هم افغانستان کې پاتې کېږو. په هند کې میشت یو شمېر افغانان وایي لکه لنه چې افغانستان کې میشتو افغانانو ته د هند د ویزو ورکولو لړۍ درول شوې د دوی کاروبارونه پیکه شوي دي. دا چې د شکایتونو حل د کم میشت افغانان کې ورزو سنکه کړنی په دې راپور کې ورو.
په هند کې میشت یو شمېر افغانان وایي لکه لنه چې افغانستان کې افغانانو ته د هند د ویزو ورکولو لړۍ درول شوې د دوی کاروبار چې د افغانانو پورې تړلی و پیکه او یا هم په ټپه درېدلی دی. یو له دوی څخه عاطف چې له لسو کلونو راهیسې د هند په نوې ډیلي کې ژوند کوي وایي له افغانستانه راغلي افغانانو ته ترجمانی یې یوازینی عاید و چې په خبره یې دوی ته د هند د ویزو له بندېدو وروسته یې له لاسه ورکړ.
پخوا چې کله افغانان هند ته تداوی لپاره راتلل ما به ورته ترجمانی کولو، هم به هغو سره مرسته کېده، هم به مونږ الال ډوډۍ پیدا کړو او فامیل په ساتي مرسته کېده. فعلاً تر اوسه بیکاره یو.
فرهاد چې د 12 کلونو راهیسې په نوې ډیلي کې میشت دی وایي هغه افغانانو ته یې میلمستون جوړ کړی و چې د درملنې او یا هم سیاحت لپاره هند ته راتلل، خو په افغانستان کې افغانانو ته د هند د ویزو له بندېدو وروسته دې ته اړ شو چې خپل میلمستون وتړي.
زما گیسٹ ہاؤس یا میلمستون به هیڅ کله خالی نه پاتې کېده. افغانان به درملنې ته راتلل او زموږ لګښتونه به پوره کېده، خو کله نه چې پروازونه بند شوي کاروبار خلاص شوی دی.
هممهاله په دیلی کې د افغانانو د یو شمېر رستورانتونو خاوندان وایي که څه هم رستورانتونه یې فعال دي خو مشتریان یې د پخوا په شان نه دي پاتې. یو له دوی څخه احمد چې د افغانانو د یوه رستورانت اداري چارې پر مخ بیایي ازادي راډیو ته وویل
زموږ رستوران به پخوا یوه دقیقه هم تش نه و، تل به افغانان پکې وو. مارکیټ به تش نه و، تل به افغانان پکې وو. د خپل اغیز کړی یوازې رستوران نه بلکې ټول مارکیټ ته زیان اړولی دی.
هند له هغو هیوادونو دی چې ډېر شمېر افغانان ورته د استوګنې یا هم نورو هیوادونو ته د تګ په مقصد ورغلي او د ډېرې مودې په وتلو یې د یوې مړې ډوډۍ ګټلو لپاره ځانونو ته کاروبارونه جوړ کړي، خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند د امنیتي اندېښنو له امله خپل ډیپلوماټان او د سفارت کارکوونکي له افغانستانه وویستل او افغانانو ته یې د ویزې ورکولو پروسه ودروله. له افغانستانه ډېری خلک هند ته د درملنې او یو شمېر د سیاحت او سوداګرۍ لپاره تلل. ومو غوښتل افغانانو ته د هند د ویزو د بیا ویش په اړه د دې هیواد په ډیلي کې د افغانستان سفارت چې دا مهال مسؤلیت یې د هند په ممبۍ او حیدرآباد کې د قونسلګریو پر غاړه دی چارواکي وپوښتو، خو په ممبۍ کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو یو شمېر افغان سوداګرو افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ سره یې په لیدنه کې چې د یوه پلاوي په مشرۍ افغانستان ته تللی غوښتنه کړې چې سوداګرو ته دې د هند د ویزو په ورکړه کې اسانتیاوې رامنځته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. نن ماسکو ویلی دی چې په روسیه کې تیره شپه د اوکراین د لسګونو بې پیلوټ الوتکو د بریدونو مخه نیولې ده. کیف هم ورته ادا کړې ده چې د روسیې پوځیانو په لسګونو بې پیلوټ الوتکو بی پیلوټ الوتکې یې نسکورې کړې دي. په دې ترڅ کې د پولنډ د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ښایي ناټو اوکراین ته پوځیان ولیږي. دا چې څنګه ورزو احمد چبرنې تفصیل اورو.
د پولنډ د بهرنیو چارو وزیر وایي دا خبره له تصوره بهر نه ده چې ناټو اوکراین ته پوځیان واستوي. رادک سیکورسکي پرون د پولنډ په پارلمان کې د یو بحث پر مهال زیاته کړه چې اوکراین ته د ناټو د پوځیانو د لیږلو په برخه کې د فرانسې د ولسمشر نظر ستایي. شاغل سیکورسکي په پارلمان کې د دې بحث د خبرې په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې شریکې کړې دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون تیره میاشت ویلي وو چې دا امکان شته چې د لویدیځو هیوادونو پوځیان اوکراین ته واستول شي. شاغل مکرون دا خبر هم کړی چې په اوکراین کې د روسیې د بریا د مخنیوي لپاره باید د اوکراین په ملاتړ د هیواد ته د سرتیرو د استولو په ګډون هیڅ امکان نه پامه ونه غورځول شي. کرملین هغه مهال خبرداری ورکړ که ناټو د اوکراین جګړې ته پوځیان ولي شي نو دا له روسیې سره د مخامخ جګړې د پیلېدو معنا لري او روسیه به مجبوره شي چې جګړه وکړي. د کرملین ویان دمیتر پیسکوف د فبروري په 28مه د شاغل مکرون تر خبرو وروسته ویلي وو چې موږ باید د روسیې او ناټو ترمنځ د جګړې د احتمال نه بلکې د جګړې د ناچارۍ خبره وکړو. مکرون د فبروري په شپږم په پاریس کې د اروپای مشرانو له سرمشیز وروسته ویلی وو چې د دوی په غونډه کې په دې اړه چې د اوکراین په ګټه نور سمدستي اقدامات وشي پراخه اجماع وه. د دې غونډې ګډونوالو موافقه کړې ده چې د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره باید اوکراین ته د منځني او لرې واټن ویشتونکو توغندیو او بمونو د ورکولو لپاره یو ائتلاف رامنځته کړي. اوکراین ته د ناټو د پوځیانو د استولو په برخه کې د فرانسې د ولسمشر له خبرو سره هغه مهال د ناټو یو شمېر غړو هیوادو مخالفت وکړ، خو د پولنډ بهرنیو چارو د وزیر د خبرو په اړه تر دې دمه نه ماسکو څه ویلي دي د ناټو کوم بل غړي هیواد نظر څرګند کړی.
لخبرونو ور اخوا
د افغانستان په خصوصي خوندزیو کې کوم درسي نصاب تدریسیږي؟ ستونزې او خېګړې څه دي؟ زده کوونکي د خوندزیو مسؤلین او د چارو پوهانې په اړه څه وایي؟ زموږ همکار دوی سره غږېدلی او پاره بنسټي دا راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د خصوصي خوندزیو یو شمېر زده کوونکي وایي د اکسپورت په نوم خوونی سیستم چې د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره جوړ او په انګلیسي ژبه دی د دوی لپاره اغېزمن نه دی. د بیلابیلو ولایتونو د خصوصي خوندزیو زده کوونکو ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دا سیستم چې په ډېری خصوصي خوندزیو کې د پوهنې وزارت د نصاب ترڅنګ تدریس کیږي سره له دې چې سخت دی، د کانکور ازموینې لپاره هم د دوی په درد نه خوري. غنی الله د ننګرهار او عبدالوهاب د کابل ولایت د خصوصي خوندزیو دوه تن زده کوونکي.
زه په یو شخصي مکتب کې زده کړې کوم. دا چې موږ ته اکسپورت سیستم باندې درسونه یو ستونزمن دي، که چیرې افغاني نصاب یو په خپله مورنۍ ژبه کې راته تدریس وشي نو ډیره به ښه وي.
اکسپورت یو داسې سیستم دی چې افغانستان کې د زده کوونکي په درد نه خوري، ستړی کوونکی او بی اغیزي سیستم دی، او دې سیستم نه د کانکور په ازموینه کې هم ګټه نه اخیستل کیږي، نو ځکه زده کوونکو ته په درد نه خوري.
دوی دغه شان ادعا کوي چې یاد سیستم دومره سخت دی چې افغانستان کې ډېری ښوونکي د تدریس وړتیا نه لري، خو داسې زده کوونکي هم شته چې د اکسپورت سیستم ښه او معیاري بولي. کاپیسا کې د یو خصوصي ښوونځي زده کوونکي احمد الله ازادي رادیو ته وویل
اکسپورت سیستم یو ښه سیستم او یو بین المللي سیستم دی، او څنګه چې اوس موږ په افغانستان کې دا سیستم په زیاترو مکاتبو کې لرو او تدریس کیږي.
د خصوصي خوندزیو یو شمېر مسؤلین بیا د زده کوونکو انتقادونه او ادعاوې نه مني او وایي دوی د افغانستان د معارف نصاب ترڅنګ له اکسپورت سیستم د مرستندوی درسي موادو په توګه د زده کوونکو د سویې لوړولو لپاره ځینې مضامین ټاکي. کندهار کې د ویسا خصوصي خوندزی مدیر خیر الله نیکمل ازادي رادیو ته وویل
نو د نصاب خو بیا اندای چې اول خدای نصاب ایډیټ شوی دی، په دې کې ټول هغه بهرني نومان یا بهرني کلتور فرهنګ کا مسائل چې هغه ټول ځنی سوي دي او پر ځای باندې افغاني مسائل ور جمع سوي دي. نو داسې یو نصاب چې د کیفیت نگاه سره بیرته خو د اکسفورد په سوي باندې او هغه کلتوري یا فرهنګي مسائل مطلب د افغانستان سره په ټکر کې نه، نو دا به بهتري نصاب دی.
کابل کې د هیواد باګرام خصوصي خوندزي امیر نصیر احمد پوپلزی بیا وایي
د پوهنې وزارت لخوا چې کوم نصاب تعلیمي نصاب ده خوندزیو لپاره ټاکل شوی یو مکمله د افغانیت په دود، د اسلامیت په چوکات کې، د فرهنګ او د انانو په اساس باندې جوړ شوی سیستم دی. د زده کوونکو د استعداد د توانایي په اساس باندې جوړ شوی ده.
دا چې ولې په خصوصي خوندزیو کې د معرف د نصاب ترڅنګ د اکسپورت له سیستم هم ګټه اخیستل کیږي او اغیزې څه دي ومغوښتل په دې اړه د خصوصي خوندزیو د ټولنې او د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر هم ولرو، خو مسؤلینو د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو په تیر جمهوري نظام کې د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو مرستیال ابراهیم شینواری ازادي راډیو ته وویل د خوندزیو په نصاب کې لوړاندې ستونزې موجودې وې او دوی پر یوې جامع طرحې کار پیل کړی او بشپړې دو ته نږدې وه، خو په خبره یې بشپړه نه شوه.
د معرف د نصاب نه سربیره دغه د کمبریج او اکسپورت کتابونه کارول، مثلا د و متن نه هم په ټولګیو کې 44 دولتي کتابونه شپږ به پکې د اکسپورت وچ څلېږي مخېدل چې دا ماشوم بخیه ته په شاوړې نه شو. خو د نصاب اساسي مشکله حل دو چې موږ د نصاب طرح عملي شوی.
خاغلی شینواری دا هم وایي چې د دوی لخوا په جوړه شوې طرحه کې د معرف لپاره یو داسې نصاب تعریف شوی و چې د افغاني فرهنګ ترڅنګ له نړیوالو معیارونو سره برابر و، خو دا لا نه ده څرګنده چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت به له دې طرحې ګټه پورته کړي که نه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپه دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپاورز له تاسو سره
په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه کلنۍ شاعره او میله جوړه شوې وه. ننګرهار کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي چې یاده مشاعره تېر ورځ غرمه پیل شوې وه او د شپې ناوخته پای ته ورسېده.
یو ګاونډي د هم آباد نه غواړي افغانستان یاره ویښکېنا
دا مشاعره چې تیره ورځ غرمه پیل شوې وه د شپې تر ناوخته دوام وکړ. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امر قاري محمد آصف زهیر ازادي راډیو ته وویل مشاعرې ته د افغانستان له ګوټ ګوټ شاعران ورغوښتل شوي وو او د ده په خبره مشاعره آزاده او ولسي بڼه درلوده.
تقریبا تر سلو برابر شاعرانو پکې نوملیکنه کړې وه. دخته پختونخانه پکې ډاکټر بغزاده دانش او منیر بنوره دوی پکې ګډون کړه او سره مشاعره عام مشاعره و مشاعره و آزاد مشاعره و هیڅ نو دغه پکې نو موجود انحصار پکې نو هر شاعر کولای شي چې خپل فکر او د خیالاتو اظهار پکې په خلاص تړای باندې وکړي.
یادی مشاعره ته د خیبر پښتونخوا څخه راغلی شاعر منیر بنیری ګډونوالو ته خپل دا شعر وړاندې کړ.
او یخ خوا وخلې یما یا غلرا یا اور بلوا زر مې ورانیږي یخ خوا وخلې یما یا غلرا یا اور بلوا زر مې ورانیږي یا غلرا یا اور بلوا زر مې
شاعران او فرهنګیان چې یادې مشاعرې ته ورغلي وو وایي مشاعرې ته د دوی په ټکو زرګونه خلک راټول شوي وو او شاعرانو پکې د اسلامي حماسي ټولنیز او نورو بیلابیلو موضوعاتو اړوند شعرونه واورول. د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل چې یاد مشاعره کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته وویل
ولګنو سیمو څخه شاعران را غوښتل شي ولغوی خپل افکار له اوریدونکو سره شریک کړل. د ننګرهار شاعرانو یو ابتکار دا او چې ډیر وخت میلمنو ته ورک په ټوله کې آزاد مشاعره و.
مولوی محمد علیم بسمل چې له لوګر ولایت څخه یاد مشاعره ته ورغلی وو ازادي رادیو ته وویل
بیگانه مشاعره یوازې زه نه وایم بلکې ټول ګډونوال سر دی و دوای صدا مشاعره ډیر به ساره و دې مشاعره ګټ ډیر وینه نو اوس بهترین لار ده ده دا ته کېدلې چې دلته په مشاعره باندې غنډو کې لایوړې موږ خپل پښتانه ورونه راوړو شاعرانو ورو او بل ګټ ای ده په دې وخت کې مشاعره و دې خسر ګرمي دي عام خلکو لپاره بل مدان هم خیر وسلې ازادي ورکړي.
خدا سي زيني فرهنګيان همشته چې د طالبانو تر واکمنې لاندې پر جوړیدونکو مشاعرونی وکیلري او وایي چې آزاد نه دي. د دوی لړلې لیکوال او شاعر عطا محمد هیلمن چې کلونه کلونه یې د نارنج ګل مشاعرو کې برخه اخیسته ازادي رادیو ته وویل
اوس وخت کې دا مشاعره داسې شوې ده چې ما غدی یو طرف ذهن او فکر خلق پکې راټولېږي او موږ ته اجازه ورکول کېږي. دغه مشاعره موږ د کلونو کلونو رئیس د جمهوریت په وخت کې شاهدانو شي په دې مشاعره کې به هر چا ته پراخ سینا او وخت ورکړو کېدو کاغذ در فکر سره او کاغذ د طالب د فکر سره او کاغذ د جمهوریت د فکر سره او کاغذ د بلبل فکر سره نو آزاد به خپل شعرونه او نظمونه ویلې شو خوس وخت کې داسې نه ده
د ارزو ناوې به اوس ښه سینګارېږي مسلمان یم زه قسم خورمه چې ټینګ په خپل ایمان یم
نګرهار کې د نارنج ګل مشاعره سکهال په داسې حال کې تر سره کیږي چې په تیرو کلونو کې په دغه مشاعرو کې د ډیرو مینوالو خاوند شاعر عزت الله زواب چې تر ډیره انتقادي ټولنیز او اصلاحي شعرونه ویل د کورنۍ د غړو په خبره کې له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی.
خو د طالبانو حکومت امنیتي مسؤلینو ویلي چې نوموړی یې د فرهنګي هڅو او لیکنو له امله نه دی نیولی. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د مسؤلینو په وینا، د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 هجري شمسي کال په جلال آباد ښار کې د ننګرهار اطلاعاتو او کلتور ریاست او د دې سیمې د ادب پالو په زیار او نوښت ترسره شوه چې په هر نظام کې دغه مشاعره پرته له ځنډه جوړه شوې ده.